موضوع چې خپل خلکو پر لوی سلام علي باندې انتخاب درلود. پر صورت تر راتلونکي خبرونه الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، د سر موضوع مو د افغانستان ولسمشري انتخاباتو ته د ولسمشر غنی او عبدالله رسمي کاندید دل دي. د خبرونه دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوی د بهمرا سره وري. خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې نوري اس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د لوګر د والي د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې. په ماسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. ولسمشر اشرف غنی امرالله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې انتخاباتي ټیم دولت جوړونکی ټیم دی، ځکه د دوی په نظر یوازې یو قوي دولت کولی شي موجوده بحرانونه له منځه یوسي.
ټیم ما ټیم دولت ساز است، زیرا به نظر ما تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان برد.
ترغنی مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله خپل دوم رستلانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړل. عبدالله عنایت الله بابر فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتی دوهم مرستیال غوره کړی دی. ښاغلی عبدالله وویل په انتخاباتي ټیم کې د اجرایه ریاست څوکۍ سره له دوم رستلانو په پام کې نیولې ده. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سرطان په 19 وشي، د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده. تر اوسه شاوخوا 14 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي. د لوګر دی والی د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د لوګر دی والی محمد انور اساق زید موټرو پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد اغې ولسوالۍ د سفید څنګ په سیمه کې شوې ده. د لوګر والی محمد انور اساق زی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د زیان نه رسیدلې، خو یو شمېر ساتونکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده.
لوګر کابل پر لار باندې زموږ پر کتار باندې انجاري موټر بو وسو لیل الحمد رئیس امنیت ملي هم زما سره په موټر کې موږ جو دوه رماتي شهیدانو زخمیان لرو. خدای پاک دې شهیدانو وبخشي او زخمیان ته دې پوره عاجله شفا ورکړي.
چارواکو ویلي چې په دې برید کې د والی او د لوګر د ملي امنیت 8 ساتونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د فراه په مرکز کې تېره شپه د نجونو یو ښوونځی د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وسوځول شو. د فراه د پوهنې د ریاست مرستیال محمد صادق حلیمي ازادي راډیو ته وویل چې د شهید بنفشه منځني ښوونځي ته مخکې هم وسلوالو مخالفینو د تړلو ګواښ کړی و چې تېره شپه هغه ته اور ورته کړ چې ټول وسایل او تجهیزات یې وسوځېدل. ښاغلي حلیمي وویل په دې ښوونځي کې شاوخوا زرو نجونو زده کوونکو له لومړي ټولګي تر نهم ټولګي پورې زده کړې کولې. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان پیژني، د افغان چارواکو دغه ادعا چې دغه ښوونځی وسلوالو طالبانو سوځولی رد کړی او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه دولتي تلویزیون وایي نن د دې هیواد په پلازمینه دمشق کې د بیروبار په وخت کې چاودنه شوې. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چې د دمشق د جنوب په قضا سیمه کې وشو د مرګ ژوبلې جزئیات نه دي څرګند شوي. دولتي تلویزیون دا چاودنه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې ځای امنیتي ځواکونو محاصره کړی دی. په مکسیکو کې د تیلو په یو پایپ لاین کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر 3 ته ورسېد. په دې چاودنه کې چې پرون د مکسیکو سیټي په شمال 50 کیلومتري د هیدالګو په ایالت کې شوې، 4 نور ټپیان دي. د دې ایالت ګورنر عمر فیاض پرون ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پیښې له ځایه د 50 تنو مړي موندل شوي دي. ویل کېږي غلو له دغه پایپ لاین څخه تیل لیکړي وو چې وروسته د ماشومانو په ګډون سلګونو کسانو هڅه کوله په ګیلنونو کې تیل راټول کړي چې د کوم شي له عمله تیل او راخلی او لمبی هر خوا ته خبرېږي. د مکسیکو لوی ترنوالو ویل په دې اړه څېړنه کوي چې د خلکو لخوا چې پر دغه پایپ لاین راټول شوي وو د برېښنا د شارټۍ له امله دغه چاودنه شوې ده. هغه وویل تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. په موسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د ګوندونو د یو ایتلاف او ملت پالو ډلو لخوا نننیو مظاهرو ته رسمي اجازه ورکړل شوې وه. د لرې ختیځې روسیې په خبروفسک ښار کې شاوخوا 1500 کسانو په دې مظاهرو کې ګډون کړی و. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې کوریل زموږ دی او مل دی وي د پوتین حکومت. د یوژنو سخالین په ښار کې هم شاوخوا 300 کسانو په مظاهرو کې ګډون کړی. پر دغو لانجمنو ټاپوګانو چې روسیا او جاپان دواړه د ملکیت ادا کوي د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پخواني شوروي اتحاد لاندې کړي وو او په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هم د دې لانجې د هواري لپاره خبرې تیزې شوې دي. او د امریکا سمندري ځواک وایي د هیواد جنگي بیړۍ یو ایس ایس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو او په تور سمندرګي کې د ناتو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د امریکا سمندري ځواک په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا بیړۍ چې تور سمندرګي ته روانه ده پرون شنبې د ترکیې له دانیل تنګي تېره شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا سمندري ځواک له نړیوال قانون او د مونټریکس له کنونسیون سره سم په تور سمندرګي کې عملیات کوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې یو ایس ایس ډانلډ کوک بیړۍ به کله تور سمندرګي ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. کغواړي دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړي په تمدا ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندۍ وروستۍ نیټه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو د نوملیکنې پر مهال خپلو پلګانو ته وویل
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او خپلو پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی.
ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی می دانیم. در صورتی که لوجری افغانستان می فیصله را بکنه کار صورت می گیرد.
بلخوال دی سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. شنونکي وایي دا یوازې یو تکتیکي چلند دی.
تاکتیکی برخورده ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متضرر شوي، اما ائتلافونه سره متضرر شوي دي.
د سیاسي چارو شنون کې فضل الرحمن اوریا او په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو د 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي.
دې ولایت عبارت است از دایکندي، بامیان، جوزجان، سمنګان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و اورزګان که نتایج وو الحمدلله هیڅ تغییر جدي درې به وجود نه آمده.
خو دا چې د ولسی جرګې برحاله وکیلان تر کومې مودې په خپلې څوکۍ د پاتې کېدو صلاحیت لري په دې اړه یو مرکه لرو.
د قانون له نظره تر دې چې نوې جرګه شروع په کار ونه کړي دا جرګه کار مشروع او قانوني ده، باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو وزیزانو خپرونې هم د روانې برنامې برخې دي. راسره پاتې شئ. درنو دوستانو زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل نن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندۍ وروستۍ نیټه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو خپلو پلویانو ته بیلابیلې خبري غونډې درلودې. خبري ورته پکې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې کده راتون کې ولسمشر شینو د اجرایی ریاست بد د حکومت په ترکیب کې ونه وسی خو اجرایی رئیس عبدالله ویلی دی چې د حکومت کې به د اجرایی ریاست ترکیب موجود وي. دا موضوع زموږ همکار محمد واصل وصال تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټډیو کې دی. وصال صاحب مهرباني په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې څو شپې وړاندې ولسمشرزو انتخاباتو ته بل نومان نور رحمان لیوال هم نوم لیکنه وکړه چې دې سره د نوماندانو شمیر 1500 تنو ته ورسېد. لاغه وړاندې د 1499 مریز کال ولسمشرزو انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله هم نن نوملیکنه وکړه. امرالله صالح او سرور دانش د ښاغلي غنی او عنایت الله بابر فرهمند او اسدالله صدتی د عبدالله مرستیالان دي. ولسمشر غنی له نوملیکنې وروسته وویل د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ حساسی هدف دی او د سولې لپاره به هم تر وروستي بریده پورې هڅه کوي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي.
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او په خپل پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی. زما حکومت د خپلې اوسنۍ دورې تر پایه خپل وطنوالو سره تعهدات لري. دغه موده کې به زموږ پروګرامونه او پلانونه تر ډیره د سوله او امنیت، غوره حکومتداری او د لوږې په لمنځه وړلو متمرکز وي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یا د ده د حکومت په لومړۍ دوره کې د هر بهرني سفر یو مهم ټکی همدا و چې نړۍ ته دا ثابته کړي چې د افغانستان جغرافیه نړۍ ته تهدید نه دی بلکې دا د امن یوه نقطه ده او دلته باید امن موجود وي. راتلونکو ولسمشرزو ټاکنو ته ولاړ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل غواړو افغانستان نه یوازې د سیمې د هیوادونو لپاره څلور لارې وګرځي بلکې د ټولې نړۍ لپاره د همغږۍ او خواخوږۍ یو مرکز وي. د افغانستان ولسمشر ټاکنو ته د نوماندانو د نوملیکنې په وروستۍ ورځ د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم په رسمي ډول ځان نوماند کړ. عبدالله تر نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې نن مې رسمن ځان د جمعیت اسلامي ګوند نوماند په توګه معرفي کړه او نوملیکنه مې وکړه. ښاغلي عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ د نظام پر بدلون ټینګار وکړ او وویل چې د نوموړي په حکومت کې به د اجرایی ریاست وړاندوینه هم شوې ده.
برنامه ما در انتخابات های گذشته هم واضح بوده. ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی میدانیم. در صورتی که لوجرگی افغانستان می فیصله را بکنه این کار صورت بگیرد. رأس تیم انتخاباتی ما که تکت انتخاباتی است که رئیس تکت و دو معاونین محترم در پهلوی ازوی ما پیشبینی ریاست اجرایی و معاونینش هم داریم تا زمانی که زمینه مساعد نشه برای تعدیل قانون اساسی افغانستان.
بله اکرام صاحب، تر اوسه دغو ټاکنو ته ولسمشر محمد اشرف غنی، ګلبدین حکمتیار، عبدالله رحمت الله نبیل، ابراهیم الکوزی، احمد ولی مسعود، محمد حنیف اتمر، عبداللطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی، فرامرز تمنا او سوش بیوراندې بل نومان نور رحمان لیوال هم نوم لیکنه وکړه چې په ټوله کې د 1499 کال ولسمشر ټاکنو ته د نوماندانو شمیر 1500 تنو ته ورسېد. وړاندې افغان ولسمشر ته نږدې سرچینې وویلې چې د محمد اشرف غنی د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ټاکنیز ټیم مشخص او تایید شوی ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم اعلان کړی و چې ولسمشرۍ ټاکنې به د وري په 1ویشتمه یا د اپریل په 6مه ترسره شي، خو د 8 دسمبر په 6ویشتمه د کمیسیون وویل چې ټاکنې به د راتلونکي لمریز کال د سرطان یا چنګاخ یا د 2019 کال جون میاشت کې ترسره شي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. وامه اوریدل چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د نوماندی نیټه چې نن یې ورسته یو راز ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او نور رحمان لیوال ولسمشری انتخاباتو ته نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه کړې ده. له دې سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري خوشونونکي وایي دا یوازې یو تاکتیکي چلند دی. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پخوانی ویاند فضل الرحمن اوریا ویلي چې یو شمیر انتخاباتي ټیمونه به راوروسته کې بیرته سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم په کومه کچه چې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه د ولسمشری په انتخاباتو کې د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه شوې وي، له یاد شمېر له نیمایي کمو کسانو هم نوملیکنه نه ده کړې، خو بیا هم ځینې ګوندونه له بېلابېلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. دا په داسې حال کې چې یو شمېر شنونکي دا ویش تکتیکي بولي او وایي ډېری دغه انتخاباتي ټیمونه به په راوروسته کې سره یو شي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پوخانی ویان فضل رحمان اوریا
تاکتیکی برخورده ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات نه دي متضر سوي، اما ائتلافونه سره متضر سوي دي.
د افغانستان د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې جنبش ملي اسلامي ګوند او جمعیت اسلامي ګوند له څو کاندیدانو ملاتړ کړی دی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا خپل مشخص کاندید وړاندې کړی چې مرستیالان هم خپل دي. ښاغلی اوریا وایي یوازې جمعیت اسلامي ګوند یو څه اغیزمن شوی، ځکه په خبره غوښنې برخې له انیف اتمر ملاتړ کړی دی. د ولسمشری را روانو انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره له اویا زیاتو کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې وي، خو د ولسمشر غنی تر نوم ثبتونې پورې د نوماندانو شمیر 14 و. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړی فضل غنی حکمل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دیموکراسۍ کې او په تیرا بیا د انتخاباتو په پروسه کې د ګوندونو رول او د دوی موجودیت دا ډېر حیاتي ده او ډېر مهم ده. په افغانستان کې له نیکمرغه ګوندونو خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی او اوس هم مونږ یو تعداد مطرح سیاسي ګوندونه لرو چې ځینو یې په خپلواک ډول ځانونه جمهوري ریاست انتخاباتو ته نوماند کړی دی او ځینو له یو مشخص نوماند څخه حمایت کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې به د ولسمشری انتخابات د 1999 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي، خو دا چې په جوړو شویو انتخاباتي ټیمونو کې به کوم ټیم بری خپلوي له وخت مخکې خبره ده او د شننکو په اصطلاح تکتیکي چلندو ته په پام سره اټکلې هم ستونزمن ده.
درنو دوستانو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري خوشونونکي وایي دا یوازې یو تکتیکي چلند دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دغه شان وایي چې د ولسمشری دورې په ختم سره اجرایی رئیس باید نور خپل دفتر ته ولاړ نه شي، ځکه کاري موده یې ختمیږي. خاغلی صافی سر زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړی.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپل معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دوه په نظر کې نیول سره په خپل د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیول سره فکر ما په فکر چې دا قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
ډېر زیات مننه. یو موضوع بل چې استاد په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایی ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دی خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري، اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟ آیا اجرایی ریاست هم کولی شي د ولسمشر په توګه د راتلونکي ولسمشر د راتګ پورې خپل دنده ته دوام ورکړي کنه د نوملیکنې سره یو ځای باید له خپل دندې هم استعفا وکړي؟
بالکل، دا اجرایی رئیس استعفا سره او کاندیدولو سره ریاست جمهوری ته خپل ځان د اجرایی ریاست د عہدے نہ فارغ دے او نور آغا دفتر تنشیت لائے او دے قانون اساسی پا اساس بانے ہم دا حق وطنے دے ورکر چاہے والے چے دے یا موافقت نامہ کرے وا تر ختم دے ریاست جمہوری دے دورے پورے نبیش دے کاندیدی گی دور تر وظیفہ دوام تر ختم تر نوی ری جمہور دے اٹا کلو پورے دوام دے کئی ہمارے جمہور واضح دے پا اساسی قانون کے آغا نوی رئیس جمهور ټاکلې پورې کولای شي چې خپل دندې ته هم دوام
ورکړي. تر ډېره پورې کوم نوماندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوئ دا څومره عملي او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحاله مریول اجرا دی ایده پاساس بانده دا بل پوست سر توافق کول یا دریم ماون انتخابول دا ایدوی شخصی آینده کار ده که دوی رئیس جمهور چی قانونیت رو تاور کی اساسی قانون تعدیل کی ده قانون پا اساس بانده بیاده حق لدی دا کارونه او کی، اما که او سه دولانده کری او سی خپل انتخاباتی تکت که چه ایده پوستو سره و ایده دریم ماون سره من غوالو کاندیدو سو اساسی قانون پا اساس بانده د انتخابات و کمیسیون حق د منلو نلری او دا کولشی که اصلا د کاندیداسی نه هم صرف نظرو که او را دیکی.
د کابل پوهنتون د سیاسی علومو استاد ودیر صافی او چیز مکامکار حسیب تلاش ورسره مرکه کوله.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او د ولسمشرۍ له انتخاباتو ورخوا د ولسی جرګې انتخابات، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتو د 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. د کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سید نن دغه اعلان په یولنی غونډه کې وکړ او ویل چې یوازې د وروزګان ولایت یو خزینه کاندیدا چې په لومړی لیست کې راغلی و لری شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي نظر بنسټونه وایي دغه ولایتونو په وروستۍ لیست کې ځکه کم بدلون راغلی چې د انتخاباتي کړکیچ کچه پکې ټیټه وه. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د 9 ولایتونو د انتخاباتو په وروستیو پایلو کې لږ بدلون راوستی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په یوه علني غونډه کې وویل چې د دغو ولایتونو وروستیو پایلو کې یوازې یوه ښځه لرې سوې او پر ځای بله ښځه راغلې.
ای ولایت عبارت است از دایکندی، بامیان، جوزجان، سمنګان.
هغه وایي دغه ولایتونه عبارت د سمنګان، بامیان، دایکندی، لغمان، زابل، اروزګان، جوزجان، لغمان او پروان دي چې الحمدلله په وروستیو پایلو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په لږ څه بدلون پایلې تایید سوي یوازې د اروزګان په پایلو کې یوه ښځه لری سوې ده
و او هم یک خواهر است. او تغییرات به وجود آمده.
خغلی سید زیاته کړ چې ډیر ژر به د یو شمیر نورو ولایتونو د ولسی جرګې د رایو وروستۍ پایلې هم اعلان سي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې سب شوي شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ټولو ولایتونو په وروستیو پایلو کې د پام وړ بدلون راسي. په ورته وخت کې یو شمېر ناظر انتخاباتي بنسټونه د یو شمېر ولایتونو د رایو د وروستیو پایلو له اعلانه هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په وروستیو پایلو کې ځکه کم بدلون راغلی چې یا خو د لومړي لیست له اعلانه وروسته کم شکایتونه ثبت سوي او یا خو هم په دغه ولایتونو کې انتخاباتي کړکیچ کم و.
او په بل قدم کې به ووایو چې دغه ولایتونه نتایج یا پایل اعلان سولی تقریبا دغه ولایتونه دي چې په کې دغه د کرکیچ لړۍ ډېر اوچته نه وه، پکې ټیټه وه، شکایتو رقم هم ټیټ و او په دوم قدم کې هلته کرکیچونه هم ډېر اوچت نه وو. دوی هغه زره زره خلاص کړي. ولې ولیدل سي چې دغه بهیر په نور ولایتونو کې چې هلته د کرکیچ لړۍ اوچته ده او په عین حق شکایتونه هم ډېر پکې موجود دي،
لغوی سره سره هم چلند کوي.
بل خاطره اونې د کابل ولایت او د کوچانو حفظې ورستۍ پایلې اعلان شوې. یو شمیر معترضو کاندیدانو ویل چې دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي او د شکایتو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره شاوخوا زر شکایتونه ثبت شوي دي. اوس به ولیدل سي چې دغه کمیسیون په څومره وخت کې دغه شکایتونه څېړي او ورستۍ پایلې اعلانوي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وا مو لیدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو د نهو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي. خو آیا د افغانستان د ولسي جرګې برحاله وکیلان تر کومه وخته په خپلې څوکیو د پاتې کېدو صلاحیت لري؟ هغه پوښتنه ده چې زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړې ده.
از نگاه پرنسیپ، تا زمانی که ولسی جرگی دوری عبده شروع به کار نکرده، امی ولسی جرگه با امی ترکیبش باید با وظایف خود ادامه بدن و کار از اینا قانونی و مشروع است. و علت ازی که چرا ای باید اینا مشروعیت دارن و چرا کار از اینا قانونی است، حتی در زمان تعطیل هم، علتش عدم با وجود آوردن خلا در قوای ثلاثه است که باید خود قوای ثلاثه افغانستان فاقد قوی مقننه نشه. زمانی که فاقد قوی مقننه میشه، در مجموع نظام تحت سوال ده و نظام ما به یک نظام استبدادی و توتالیتری تبدیل بشه.
چی مسئولیت خواهد داشت خیرن برای وظایف از اینا؟ یا مشکل موکلین خود چطو حل خواهد کردن در حالی که دوره از اینا تمام شده و قرار است که کسایی که جدیدن با ولسی جرگرها یافتن اونا کار خود شروع کنن؟
معلوم نیست. شرایط ما این رقم است که ما نمیفهمیم که فردا چی واقعی میشه در این وطن. اصلا 4 سال قبل باید دوری از اینا خاتمه پیدا میکرد و میبینیم که 4 سال دمه پیدا کرد. حال هم معلوم نیست که آیا از یک ولایت، دو ولایت، تمام ولایت آرایشان از طرف کمیسیون شکایات باطل میشه یا باطل نمیشه. خودش تحت پرسش است. به این مناسبت است که من قبلا عرض کردم که تا زمانی که دوری ابده افتتاح نشده اینا را تعطیل هستن. یا
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ والی وای د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو د سولې سره د سولې خبرې ښې روانې دي او هیله مند چې ښې پایلې به ولري. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یکشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوه میاشتې کېږي چې د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو سره خبرې پیل کړې او یو ځلې ورسره مخامخ ناسته هم کړې ده.
ما د اعتماد وکړ چې زه د دوی ساحې ته داخل شوم او د دوی سره په ټول قوت چې وسلې موجودې وې. ما سره ډېر کم کسانو، شپږو کسانو په جمله کې، او دوی اویا اتیا کسه ولته چې موږ ناسته وکړه. ناسته ډېره مفیده وه او د دوی خبرې هم دې ته آماده و چې بالاخره په دې وطن کې جنگ باید پای ته ورسیږي.
والی د حکومت او طالبانو شرطونو په اړه وویل
که موږ درې مسلې وخت وي، د چاپي پروژو مخنیوی به نه کیږي، دوی معرف او د صحت برخه به پیاوړي وي، او درېیم د ورباندې موضوع دوی هم درې وخت وي. لومړی وخت دا وه چې په ټول قوت په هغه سیمه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي باید بسازي پیل شي، چې هغه ما په ډېر ورین تندې منلې ده او هلته مې کار شروع کړی. عملا دارنګه د موږ نه یو وخت کړی وه چې د مراورې تر واښ کنډو پورې سړک په اساسي توګه جوړ شي، چې هغه پروژه ما منظور کړې ده. یو کلینیک یو وخت دی ده، هغه کلینیک نه کار روان ده.
خلک هم په دې خوښ دي چې په هیواد کې د سولې راتلو او جنگ پای ته رسېدو لپاره هڅې توندې شوې دي.
زما نوم فرهاد دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په هر ځای کې چې د سولې لپاره هلې ځلې کېږي موږ یې ملاتړ کوو، او د کونړ د والي اوسنۍ هلې ځلې چې د طالبانو مشرانو سره لیدنه کړې ده د سولې په ارتباط موږ یې ستایو، او د نورو مشرانو څخه هم هیله کوو چې د سولې لپاره پلانونه وړاندې کړي او طالبان سره خبرې اترې وکړي. که څه هم دا خبرې اترې څه پایله ورنه کړي، بیا هم په جګړې په شدت باندې اغیزه کوي او د جګړې شدت راکموي.
د کونړ والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو کې د پرمختګ خبرې کوي چې له تیرو 3 میاشتو افغانستان کې سولې راتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد هم خپلې هڅې توندې کړې دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبان و استازو ترڅنګ د سیمې یو شمیر هیوادونو مسؤلینو سره هم خبرې کړي، خو تر اوسه د هیواد په کچه طالب مشران افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. خو د کونړ والی وایي چې په خپل ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو مشرانو سره کتلی او خبرې کړي چې اوس هم رابطې دوام لري او هڅه کوي چې د نورو ولایتونو څخه وړاندې اوربند وکړي او د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو .com.